السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنگلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي، د پلاوی مشري د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده. بیان زیاتوي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنگلاديش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې واوسو. ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د 8 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. هغه وویل خامنهای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړه چې هلته د مظاهرو پر مهال 2000 کسان وژل شوي دي. خامنهای پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالد ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي په حواله ویلي دي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي. د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه د 3000 او 15000 ترمنځ د شمیرو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر 8 اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې. پر تروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالند، فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه شي. ګرینلند د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده. د ګرینلند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلند وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دي رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري. د ګرینلند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسان یې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي، له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی. د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوی دي او یو لس ټپیان تر درملنې لاندې دي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. راپورونو کې به واوري چې د طالبانو حکومت د خوارزواکۍ له وجې د هیواد د 3 میلیونه ښځو او ماشومانو د کړېدو خبره کوي. د هیواد د نامتو سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو. په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته څو جوړې شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې او د کبانو د خوړلو لپاره سروبي ته لا هم د بیلابیلو سیمو خلک ور روان دي.
د جمعې د پنځشنبه په ورځ باندې سروبیس یو تفریحي سیمه ده. پنځشیر خپل ماین له لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سروبي ساحې ته هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن یک شنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري 13 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم او د لومړی موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي دي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوار ځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري.
داسې مهال چې مخکې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 14مه په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. د غراس په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوار ځواکۍ اخته دي چې ډیری شیدی ورکوونکي او امیندوار میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمېرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمېر تاییدوي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسېدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي.
خلق پخته دی خدا خپل ماشومان په کور کې شته دی یو د کالند یو بل دوه کالند بس نه ورو چې خبره چې دواری خبري به ډیر غریب وطن دی دی خبري خواري په کې جن نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډیر زیات غریب او وسم نشته چې دارو خپل اینګه درې څلور مریستګان دی یو شي دارو مونږ خواړه ماشومان بند چې خبره کیږي او برته مړ کیږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکو میرمن چې په خبره خپل هم په خور ځواکۍ اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي په لومړی امیندواری کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت نه و په مینه شکرې په سمه توګه مې ځان ته رسیدل نه وکړم. لومړی ماشوم مې هم تاسې خوار ځواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوار ځواکۍ ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز خو اوس تړل شوی دی.
کلینیک بنگلاره او سیف د چلډرن یعنی د ماشوم ساتنې خو د بودیجې د کم مخته خاطر هغه کلینیک موږ نه لاړ ډېر ښه دغه ولس وسره ډېر په سهولت کې او موږ د دې کلینیکونو نه ډېر لري د مرکزی نه ډېر مشکلاتو سره لاس او ګریوانې وو. دغه ماشومان هم سوی تغذیه لرو موږ په دې ولس کې ډېر کمزورې ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 16مه په یو راپور کې ویلي وو چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمخیات کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه پرانسفرس خبري ایجنسی ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خپرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.1 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوار ځواکۍ سره مخ دي خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپل تازه سرګندونو کې د شمیرې رد کړي. روغتیا پالان ماشومان ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
اولنې د خوارځواکۍ عمل چې دی هغه بیلانس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریت، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت نه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې دا امکان لري چې دا د چې وشي دا د خوارځواکۍ باندې اخته شي.
دی وايي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته لزیګون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارځواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلان وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید پرون په یو ویډیو کې د طالبانو لخوا د ریان په نوم د په مالی ملاتړ چلیدونکو خصوصي روزنتون د بندیدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه په یو چاپیریال کې تیر کړي وي کنا صاحب له هغه ځای بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمه روزنه، عاطفي وده او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولای شي. بیا هم اکرام الله اکرام راسره دی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13مه د دې موضوع په څرګندولو کاته هم ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د ماشومان وضعیت ته لپام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کول شي پر ماشومان ناوړه اغیز ولري. هغه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې پر اپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل دی وايي دا ټول ماشومان بې وسو یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کیږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپیریال وویستل شي له زده کړو پاتې کیږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې د افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18مه پر خپل فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړي چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته د روزنتون ته ورغلي او مسولینو ته ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان لمخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نو موړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لیږدول شوی او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی.
تفلکان همیشان
دی وای ماشومان ټول جړل خوشاله نو ځکه له هماغو کارکونکو، خونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوی وو. موږ په رایان روزنتون کې یو وشت کارکونکو لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګری وو. خاغلی مرید دا نه دی ویلي چې په دې روزنتون کې کوم کال رئیس د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ادعا شوي چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسما درول شوي او دا اقدام له مالي فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي منفی لیکت له هغه چاپیریال چې کلونه ورسره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله ازغم ازادي راډیو ته ویل د اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې عاطفي او تعلیمي ودی بهیر په جدي ډول زیانمنول شي.
یتیم ماشومان بیا پرواي له هست تر نور ماشومان هم له حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې نه تړي. نو که یتیم ماشومان نه چپل داسې موي څخه لري کوو چې ور سره رغدي شوی دي او ځان پکې خواندي، یعنی داسې کسانو ویل چې دوی ور باندې باور لري او تکي ور باندې کړی ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي او د ګڼو یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسولیت یې پر غاړه درلود.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه راپور مو اوریده. ښاغلی شفیق مرید په یو ویډیو کې دا څرګندونه کړې، په دې اړه ټول وضاحت ورکړی چې د دې ویډیو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کې هم تاسو یو راپور لیدلی شئ په ویډیوي بڼه. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا ولایت کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی په مرسته جوړې شوې ځینې پروژې په یو غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو ټلیفونونو لالارې د برېښنا مدیریت، د بیلابیلو وړتیاو لرونکي روباتونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي که دوی ته لازم وسایل او امکانات برابر شي، د اے آی په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شایانو د جوړولو وړتیا لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پراپور کې واوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه او سره دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لو خاره کړه سی او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سیوا د زحمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچېری موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به دغه سره ډیره اسری وی او سرڅنګ دغه پاسې شکل سره موږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځیو مسولین وایي دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوس کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانشوال:
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل لسی ان بشری قوت ورسته بل ضرورت ارتیا کمیږي، ام دې ټکنالوژي ته ارتیا پېخه ده. نو موږ غاړي نه بل لسی په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اواره کو سي جوړ سي ورته نوې نس سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پرمانه سره نه هی کوشش داو کې چې څومره زموږ امکانات وو غو موږ ته برابر کوم شخصي لګه باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما ثاند نه کړه.
د خصوصي خوانځي ډیرې ځکهونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا خو او تر وبریده په خپل نګدي سیمه کې ځکړو ته لاسرسي پیدا کوي. یاد دیوی پا پکتیا که ده حکمتی خوانزیو ترسنگ ده مرکز گردی سربیره ده ولایت بزازیاریوب سمکنه و دند پتان روحانی بابا او زرمت ولسوالیو که گن خصوصی خوانزی فعال دی چه ده زرگون پشمیر که زدکون که بکه لی اولو تر دولسه مطلگیو زدکری که بی
لی خبرونو ور آخوا
د ازادې رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمنې وایي د ژمي په موسم کې د ګرمو ژمنیو جامو جاکټونو او ځینو نورو اړینو وسایلو اوبدلو ته مخه کړې ده. دوی چې ځینې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو او په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کارونو منی شوي دي. ازادې رادیو ته ویل په دې ډول هم ځانونه بوخت ساتلي او هم د خپلې کورنۍ غړو ته د جامو د برابرولو ترڅنګ د دې تولید د پلور للارې نسبی عاید ترلاسه کوي.
دغه ډیزاینر جدیدی کار بکنه، کار پیشرفت پیدا بکنه
انشاءالله. وایل خبروش په ګور لورګانو سره د نورو صنایع لاسیو د تولید ترڅنګ زمونې جامې لکه جاکټونه د غاړې دسمالونه شال او دسکشي وبي. د هرات ولایت اوسیدونکو چې نه یو غختل نو میراپور کې خبر سیاست دی رادیو ته وویل دا د او لزدا کړو راګرځول سو یو لورګانو لپاره ښه بوختیا ده او ټینګار کوي چې نورې خزي او انجونې هم کولای سي له دې لارې یو اندازه عاید ترلاسه کړي. دی وړاندې د دې کار ځینې مهمې برخې داسې روښانه کړي.
کله خانوما افغانستان هم میگن که خود اینا تو مکرج زندگی نه باشم نمیتونم زندگی بکنم، من داله بکار دارم.
اوس خو ټولې خزي افغانستان کې له کوره بهر کار نه لري. اوبدلو کې لومړی باید ښه تار واخیستل شي چې اصلي وي او رنګ ورنه کړي یا پت ونه باسي. چې کار کوي باید د تار سر ښه کلک کړي او منظم کار وکړي. د جاکټ، جامې، شال یا هر څه چې وي منظم دي ووبي، انګیزه دې پیدا کړي او نوي ډیزاینونه دې زده کړي. ښه رنګونه دې ورته انتخاب او که مری پرې کار شي نور کار به ډیر پرمختګ وکړي. لومړی باید خزي ځان ته د بیلګې په توګه ښه شیان، جامې، سرمیزي یا د پخلنځي لپاره ښه سیټونه ووبي چې خلک یې وګوري، په دې ډول ښه پیرودونکي موندلی شي.
اوبدل ډیری وخت خورا کمو وسایلو لکه د اوبدلو سیخانو، کروشنیل یا د اوبدلو ځانګړستنه، ون یا رنګ نایلون تارونو ته اړتیا لري چې ډیری خلک یې ستریجی تار بولي. په ننګرهار ولایت کې هم ځینې انجونې وایي چې په دې ولایت کې په ډیرای کلیو او کورونو کې په سوړ موسم منی او زمي کې خزي او انجونې د خپل کورنۍ غړو، خپلوانو او کله کله په فرمایشي ډول خلکو ته جاکټونه یا نورې سمنۍ جامې وبي. د دې ولایت وی اوسیدونکو ساجدي حیدری ازادي رادیو ته وویل
چې چې د کورنۍ هغه د مختلف رقم ته جاکټونه ګندلې دي، کمیسونه لاندې لمنې ګندلې دي، د سجراب او د سکشي د شینې ګندلې. په وخت افغانستان کې د دې لپاره یعنی ډېر زیات ضرورت هم داخله په دې باندې فوکس هم ډېر کوي. عموما خزي چې د بل لپاره بیرون ته تګ اجازه نشته لري. دوی په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. ځینې سنټرونه اوس فعلا شته چې د هغوی محصولات تولیدات حتی خارج ته وړل کېږي. ډېر فرمایشتي او ډېر ځای بزینت لري. ډېر خاص مثلا ماشوم پیدا چې د هغې لپاره ډېر داسې په لوړ ارزښت باندې اخیستل کېږي که نه، یعنې ورته کتل کېږي، ځکه دا له تبر باندې جوړی، جاکټ جوړی، ورته خولۍ ورته جوړی که نه. د دې ماشوم لپاره بیا په ډېر یعنې ټولو طوفونه هغه داسې لکه په تور کې چې د هغه یو ځان ته شوقي جوړوي او لکه په دې باندې ډېر زحمت ویستل شوی، ډېر ښه زینت ورکوي خلک، ډېرې خوا
د یادونه ده چې د کونړ، کابل، غزنی او پروان ولایتونو څخه هم یو شمېر نجونو خزا ازادي رادیو ته ورته خبرې وکړې او ویل چې د زمنیو جامو، سرمیزیو او نورو زینتي سیزونو اوبدل نه یوازې اوس بلکې له لسیزو راهیسې د نړۍ د نورو خزو په شان افغان میرمنو ته ښه ذهني او آرام بخونکې بوختیا ده. دوی زیاتوي چې د رنګا وونو او تارونو په کارولو سره هڅه کوي چې د زمي موسم ته لا ښکلا وروبخي او له دې طریقې خپل احساسات، افکار او پیغامونه ټولنې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا په افغانستان واکمن سول، په تدریجي ډول یې په یو شمېر دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دغه شان یې له شپږمو ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. د طالبانو د اقدام که څه هم په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو دوی نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت ونښود بلکې خپل محدودیتونه یې لاس یاد کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ رادیو،
هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هیواد د ختیځ په ګرمو سیمو کې د کبانو د پخونکو بازار تود شوی دی. ډیری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي. دلته د کبانو پخونکي هم له خپل کار نه خوشاله دي او وایي د مشتریانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
نن مو پرمیش ورکړی دی، مایانو مایان پخیږي، بس موږ
نو شي جنګو. میدان وردک ولایت کابل تر سروبي ولسوالی پورې له خپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالی ته، او سروبي ولسوالی واقعا د مایانو لپاره او د تپړي لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډیره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو دراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکي عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو، ډیر خوشین زاید او خفزا لري. اوس د جمی موسم دی او د کبانو خړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې ربیس یو تفریح سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې عین د پنجشیر خپله مایان لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سوربي ساحې ته، همدلته مایان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خون کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغه هیواد د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
دلایم دی پکتیا ولایت څنګه اور سوالی څخه دلته زمون په ولسوالۍ کې خو اکثره خلک چې دی په اترپی سیمو کې چې دی په غرنۍ سیمو کې اوسېږي، هم ته چې دی بیا د سون دی لپاره لرګیشتون لري وچ لرګي دوی کې ساتلی وي هغه استفاده کوي، او د خاري سیمو لپاره چې دی دولت ورته د ژمي په شروع کې لاس یا پنځه لس ورځې اجازه ورکوي چې هغه وچ لرګي راوړي کورونو ته تر څو په ژمي کې ورڅخه استفاده وکړي.
زه پلار زمالم د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. بلې، و د ژمي په دې سړه موسم کې موږ د سون د توک څخه کار اخو، هغه لکه د ونو د بوټو څخه، ځینې وخت کاغذونو د سوځولو څخه هم کار اخو، خو ځینې نور کسان بیا ځي هغه د ربر کاغذ او دا رقم د ډبرو د سکرو څخه هم استفاده کوي، چې هغه د ډېره پورې تنفسي ستونزې او ځینې نورې ستونزې د چاپیریال د ککړتیا سبب هم ګرځي. ځینې اقتصادي مشکلات شته ځکه چې هر څوک نشي کولی په پیسو باندې د بټو وشان برابر.
په سلام زم کو نه ولایڅه
نه چې د ژمي موسم دی نو د کور د ګرمولو لپاره دغه وسیلې چې مونږ کاروو دلته برقشتون نه لري چې برقي بخاري وکاروو. د ګاز څخه استفاده نه کوو، دغه د لرګیو بخاري دي، د دې څخه استفاده کوو. د امکاناتو برابرول یو څه اندازه مشکل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي. مثلا مونږ ځانته د ژمي لپاره کوم ګرم کالیګان اخلو، نو دغه اقتصادي مشکلاتو سره یو څه اندازه مخامخ یستو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
راپورونه هم دومره وو. دا برخه هم دلته پای ته ورسیده. د خبرونه په دوهم نیمایي کې تاسو د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پکسلی نامه سلام نو نیکه هلی مهمنی درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاست او خو مهم تر دې مهاله په خیر رسولی بي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاس تویم. هله د چین ورځ هم د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکي او کولای سي د موزات څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دی، د چې د ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولای سو د باور رامنځته کو، او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودر زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري. پر ځان باندې باور د لودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپل ورتیاو د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپل ورتیاو باندې، پر خپل پریکړو باندې، پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزو سره چې د مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي، او وکولای شي یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخه چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجود وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوې د ښکارا کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق دی پروا نه لري. یعنی هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نسی، هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړی، او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکارو په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي، د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنې مني، او د هغه تیروتنو د منلو ورتیا په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنې چې دی په خپل ژوند کې کړې دي، پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولای سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي په درناوي سره چلند کول، د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري، هغه په متقابل احترام د یو بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل ورتیاو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري، هغه پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڑا یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل ورتیاو باندې، پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخستلو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دغه کې دا توان ست دی په خپل ځان کې دا ورتیا ویني چې د دې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدل شي او خپل هدف ترلاسه کولای شي. نو د هغه ځینې ځانګړتیاوي دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغه پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوي، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور د لودلو یو ګټه ده. تر څنګه د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حقله همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د پوجود کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډیر ټینګ وي، خپل موخې ته د رسیدو لپاره ډیر هڅه کوي او خپل موخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور په خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کاس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د لپاره. اول دا چې دی نسی کولای شي تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په دکې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغیزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسی کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغیزې لاندې راځي. کچېرې حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغیزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري. د دې څخه بیره لري کچېرې دوی په دغه لار چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نسی، کچېرې تیروتنه وکړي، د دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسی کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت دي، کې نسی کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دوی ولري، د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لار باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لار باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دې کې د کموالی، بې ارزښتۍ، د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو ورتیا نشتون په دې کې حتمی موجود دي او دی په خپل ورځنی چارو کې پات راځي او د ستونزو څخه د ډیر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پات راتلل یا د ستونزو څخه تېشته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. هرڅو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کو، دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپیژندې چې ځان باور یعنی څه، پر ځان باندې باور د لودل یعنی څه، څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم په هیدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، کچېرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، کچېرې هغه زموږ او ستاسو فزیکی روغتیا اوسي. د دې تر څنګ د زیانونو په هکله هم ویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډیر ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نسی کولای چې خپل د ژوند چاري په ښه ډول سره مخ ته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوي، خپل ځانګړتیاوي، خپل لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ؟ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ، په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي، او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړئ، یا ځواکمن ځانګړتیاوې په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکئ، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ چې نور هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې پر شکوي، یا خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په حقله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لرې، هغه که کوچنی هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې بیا راسي اهداف وټاکئ. کوچني هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچني اهداف وټاکئ. داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچني اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچني اهداف ته ورسېږي. او دا کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسېږئ، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی، هغه وستای، هغه تشویق کی. بیا ورسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لري وساتئ. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي، یا تاسو ته ارزښت نه درکوي، یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپل اړیکې محدودې کی. د هغه کسانو سره ډېر اړیکې، ډېر نسته ولاړې، یا د هغه سره ډېر وخت متیروي، ځکه دا کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي، تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتېږي ورځ په ورځ، او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې پر برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، تاسو ارزښت، تاسو ورتیاوې، تاسو ځانګړتیاوې در هڅوي، او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي، هغه ومني، او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یو برخه ده. نو بیا ورسته د هغه د لارې تاسو د خپل ځان د شوالې د لپاره هڅه وکړئ. د ځان لپاره وخت څنګه کړئ؟ تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي په منظم ډول سره. فزیکی او ذهني آرامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوي. کوشش وکړئ ژوند کې نوي تجربې ولري. نوي کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوي وي، تاسو نوي کړئ، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، ورسته تاسو ته اسانه کیږي، نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوي تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوي تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي، او هم د ژوند څخه تاسو راضي ښکار ساتي. د هرې نوي تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ، د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفای است، د خپل احساساتو په حکله د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړئ. هڅه وکړئ چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه، یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوي. او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربان اوسئ. تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربان اوسئ. د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ، یا د خپل میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربان اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا د ځلی شروع وکړي، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مکوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د دلو مهربان را په سپیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیا سوخ په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم. د نن ورځې لوسته د نن ورځې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انزور یعنی څه او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او هڅه وکړي د لوست څخه ګټه واخلي او هغه لښونه چې دلته ورڅخه یادونه کیږي هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته درښودل کیږي تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شي دی؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لز څه فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لز څه ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انزور په معنا دي. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لز فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کوم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساسات د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بې ځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا به د بدن منفي انزور دی. ځینې بیا به طرف وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي، دا هم د بدن د انزور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډول دی، یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي، مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت چې لري هغه د درناوی لري او هغه مني، دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفي دي چې وکاس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړه څخه د خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي، سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري هغه منفي بدن انزور دي چې وکاس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقات څخه، خپل د وزن څخه یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیاو څخه دی نه خوش وي، یعنی خوشاله نه ویني او څخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته یا دغه ډول افکار ته، دغه ډول منفي احساسات ته بیا منفي بدن انزور وای. موږ ویل چې په دوه ډول دی، یو مثبت بدن انزور بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي. نو که چیرې تاسو د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه یا د خپل فزیکی ځانګړتیاو څخه ناراض یاست، خوش نه یاست ورڅخه، دا ستاسو منفي افکار دي، ستاسو د بدن په حق له ستاسو منفي احساسات دي او ستاسو منفي انګیرنې دي. رازو مثال ته، مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انزورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انزورونه ویني، ځینې چیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده، مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې دا عکس کې دا انجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کی یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حق له اندیشنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي، خپل احساس ورسخه خپل د بدن په حق لا کوم رضایت چې دا مخکې درلودی دې مخکې درلودی هغه د لاس ورکوي ناراضه کیږي ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دغه کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نوره هم دوام پیدا کړي دا شاید د دې د نارضایتۍ پسې زیاته سي خپل ځان په ټولنه کې نه ښکاره کوي د خلکو سره ډېر وخت نه تیروي ځکه د خپل ځان کم احساسوي فکر کوي چې دا شایست نه لري یا شایسته نه د خپل هغه کمزوري په دې نورې هم زیاتیږي مګر برعکس لیلا به چوش کوي لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای چې خپل ځان یا خپل د بدن انځور ته فکر وکړي هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي خپل ځان ته وایي چې د هغې بدن انعطاف منونکی دی د هغې بدن ځواکمن دی او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن همهغسې مني او د هغه درناوی کوي له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره په ډاډه زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندي مثلا سارا او لیلا دا دواړه د بدن د انځور په احساساتو باندې د بدن د انځور په چلندونو باندې مثبت او منفي اغیزې څرګندوي چې سارا منفي اغیزې څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیزې رزو د بدن مثبت انځور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انځور وساتو یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست هر هغه ځانګړتیا هر هغه ورتیا هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي تاسو په همغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ خپل ځان ومني ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او ستاسو بدن چې دی هغه نه تفمنن کې دي په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې سته د هغه قدر وکړئ او په ټیټه سترګه یا په مورته ګوري یا کوم ارزښت مورته ورکوي دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انستګرام او ټیک ټاک کې ویني کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو ویني ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کم یم یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي یا هم کوشش وکړئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغه سره پرتله کړئ یا مثلا په خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوي نو دغه پرتله کول پریږدي ځان ومني او تر څنګ ښه ژوند او صحتمن عادتونه خپل کړئ مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړئ چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړي سره له دې چې ورزش تاسو بدن ته ګټه لري تاسو په ذهني آرامتیا کې هم تاسو سره مرسته کوي په منظم ډول سره ورزش وکړي خوراک وکي شت تغذیه وکي او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي خپل په حق له مثبت خبري وکي د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي مثبت فکرونه وکي او په دې ډول سره تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي او ساسي افکار او احساسات په تاسو د بدن په حق له مثبت اوسي ترڅنګ راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري کوم فکر کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ پر خپل ځان باندې لرو پر هغه باندې اغیز لري پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري کله چې یو کس د منفي د بدن انځور ولري یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي د ممکن خپل ځان ونه مني خپل ځان ته ارزښت ورنکي د ځان په حق له د ناراضيتي احساس وکي خپل ځان ډیر کمزوري بې وسه او تر ټولو کم احساسوي دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دوی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسي کولای پر خپل ځان باندې باور نه لري خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي او دوی نسي کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کی یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکي ځکه دی د کموالي احساس کوي دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دکې را پیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځځي او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي دی ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره سره مخسی دوی چکل ځان د دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو او دغه پایله چې بیا کله منفي وسی په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي یا هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو مګر هغه څه که چیرې موږ په وجود کې ونه اوسي دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انځور لري یا هم د مثبت بدن انځور درلودل بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني او خپل د ځانګړنو د خپلو قوتونو د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي دغه منل کله چې یو څوک خپل ځان ومني دغه منل بیا کولای شي چې د ژوند پوره کولو د سټرس د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته وکي ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای شي چې د نورو کسانو سره شاړي ک جوړه کې کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای شي تعامل وکي او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی شي نو ځکه د بدن انځور د چې زموږ افکار زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق لته ډول دی دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري او کولای شي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري د بدن انزور اخیزه ترازو د بدن انزور به کولای شي چې پر یو کس باندې پروانی او فزیکی روغتیا باندې ډیره جوړه غیزه وکي کچیرز موږ دغه د بدن انزور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات د زموږ د بدن په حق له کچیرز موږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي نو دا د ځان باور راکموي خفګان زیاتوي او د روغتیا ستونزو سبب ګرځي ځکه موږ خپل باور د لاس ورکو خپل ځان ډیر کم احساسه وتر څنګه ځینې نور ستونزې هم رامست کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني ټول هغه ځنګړتیاو سره امینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده بلکې ستاسو په شخصیت کې ده ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده نو تاسو خپل په کړنو خپل په احساساتو او د ځان پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ مثلا کچېره هغه ساسو د ورشتانو رنگ وي ستاسو فزیکی ورته وي هر څه چې وي ورسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ ورسته دغه ځانګړتیاوي تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ او کچېره غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو د لپاره دلچسپ ووسی په زړه پورې ووسی تاسو خپل دغه ځانګړتیاوي کچېره امکان وي تاسو انزور کې رسم کړئ دغه ځنګړتیاوی چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګا تاسو رسم کې پر کاغذ باندې بیا هغه احساسات چې تاسو دغه ځنګړتیاو په حق لري تاسو هغه احساسات هغه افکار چې ورسته تاسو ترې پیدا کیږي هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځنګړتیاوی وپیژنئ او د هغه پک لستاسو احساسات شسی نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر اتلن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
یار پس لگی جی انجو